ډېری مشهي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړای کې زمام مجید بابر د پامیر ساحل او ټکنیکی همکار جانتن رامری سلامونه ونه کې هلي و منئ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سرګندونی او د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د دې خروانی غړای د سر موضوعات دي. یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال راپورونه هم د لمونږ راوړي دي، خو له هر څه مخکې د خبرونو تفصیل د پامیر ساحل.
پاکستان د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد په نوم ټولنې د قبایلو راتلونکي حیثیت په اړه د ټولګنتیزي غونډې جوړولو اعلان کړی دی، او یوې نا حکومتي ادارې ادعا کړې چې تیر کال په اوکراین کې پریوتې ملایشیایي الوتکه د روسیې بوک توغندي ویشتلې وه. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال د امریکایي خبريال ډیوډ اګنیشیس د تازه رپورت په جواب کې وکړه. دوی مختل ویلي چې د اټومي انرژي د سولېز استعمال په ګډون باید پر هرې اټومي موضوع له هیوادونو سره بیل تفریق او توپیر چلند وشي. موږ په خپل هم ملکی اټومي انرژي جوړو او د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کوو. د اکتوبر پر شپږمه په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د ډیوډ اګنیشیس په رپورت کې راغلي ځنې امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط وايي واشنگتن له اسلام آباد غوښتنه کړي چې د خپل اټومي پروګرام او د وسلو نظام تر هغه حد پر محدودولو د غور وکړي چې یوازې له هند د ګواښ په صورت کې خپل دفاع وکړي شي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزي غونډې جوړولو اعلان کړی دی. د دې سازمان سیکرټر نثار مومند نن مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع دوی تیر مازیګر په پېښور کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مشرۍ غونډه وکړه. مومند ویل په اسلام آباد کې د کېدونکو ټولګوندیزي غونډې نیټه به ژر اعلان کړي. د زیاته کړه چې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا برخه شي.
د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی، او هغه دا دی چې مونږ د پښتونخوا عیسائی او مونږ په پاکستان کې دل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاټا کونسل خبره شته، د بعضي یو نیم جماعت تحفظات شته. مونږ د هغه لپاره جرګزو هغه مطمئن کوو.
د قبایلی سیمو د اتحادی د سیاسي اتحاد د وینا برعکس څو ورځې مخکې په ډیر اسماعیل خان کې د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو مشرانو په جرګه کې پریکړه وکړه چې د قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د لولسه رائے واخیستل شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بي پولي ډاکټرانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخنه غوښته ده. د اکتوبر پر 3مه نیټه په کندوز کې د بي سرحد ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمباري کې لکتر لګه 22 کسان وژل شول چې پکې روغتیاي کارکونکي هم شامل ول. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیر ماښام ویل ولسمشر اوباما له افغان ولسمشر اشرف غني او د بي پولي ډاکټرانو سازمان له مشر جوائن لیوین سره په ټلیفوني خبرو کې بخنه وغوښته. هلته یاد سازمان ویلي د اوباما پر خنه سربیره د یو نړیوال پلاتنیز کمیسیون جوړولو غوښتنه کوي چې پر روغتون د بمباری پلاتنی وکړي. د دې سازمان اجرایی یا انتظامی مشر جیسن کان بیگا په نیویارک کې خبريالانو ته ویل دوی د افغان ځواکونو ناتو یا امریکا پر تحقیقاتو باور نشي کولای. یوې برطانوي نه حکومتي ادارې په خپل لند رپورت کې داوه کړې چې تیر کال په اوکراین کې پریوتې ملایشیایي مسافر وړونکې الوتکه د روسیې بوک توغندي ویشتلې وه. د تیر کال د جولای پر 18مه په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 298 کسان وژل شوي ول. د بیلینګ کیټ په نوم دې نه حکومتي ادارې نویل د الوتکې ویشتونکې توغندي بوک نظام د تیر کال په جون کې د اوکراین له شرقي سیمې د نیتسک سره په پوله د روسیې پر کرکس ښار کې موجود وو. رپورت وایي د الوتکې تر لویدو یو ورځ وروسته په دې نظام کې د څلورو پر ځای یوازې درې توغندي ریکارډ کړل شوي ول، او دا نظام له بلې اوکراینۍ سیمې لوګانسک سره د روسیې پر پوله لیدل شوی وو. د بیلینګ کیټ دا دعوی د روسیې دفاع وزارت له هغه خبري غونډې سره په ټکر کې دي چې پکې روسیو چارواکو ادعا کړې وه چې ښایي ملایشیایي الوتکه اوکراینۍ پوځي جیټ الوتکې یا اوکراینی پوځ تر واک لاندې له سیمې په بوک توغندي ویشتل شوی وي. هغه الوتکې پریوتو پیښې نړیواله پلټون کې ډله به د روانې میاشتې پر 14مه خپل پوره رپورټ خپروي. له دې ډلې سره بیلینګ کیټ همکاري کوي. د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ ویلی په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمنونکی زیاتوالی راغلی دی. نوموړي دا خبره نن تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماټیک ډول پراخه کړ. په برسلس کې د ناتو دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ستولتنبرګ وویل اتحاد تیار دی چې د اړتیا په صورت کې په ترکیه کې د غړو هیوادونو سرتیري ځای پر ځای کړي. څو ورځې مخکې ترکیې ویلي ول چې روسیو جنګي الوتکو یې د فضايي حدودو سرغړونه کړې ده. ستولتنبرګ وویل ناتو به د وروستیو پرمختګونو او د غړو هیوادونو لپاره د دې امنیتي اثراتو ارزونه وکړي. روسیې د سپتمبر پر 13 په شام کې د یاغیانو پر سنگرونو هوایي حمله پیل کړې چې ورباندې ترکیه او هغو نورو غربي هیوادونو انتقاد وکړ چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ په بریدونو کې برخه اخلي. د نوبل کمیټې نن بیلاروسۍ خبریالې او لیکوالې سویتلانا الکسیویچ ته د روان کال ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړی په 1943 زیږیز کال کې د اوکراین په یوه وړوکي ښار کې زیږېدلې وه. د سویتلانا الکسیویچ پلار بیلاروس او مور یې اوکراینی وه او دا په بیلاروس کې لویه شوې وه. هملته یې ژورنالیزم ولوست، په یوې ورځپاڼې کې یې کار وکړ او بیا د نیمان په نوم یوې ادبي مجلې کارکوونکی شوه. نوموړی په 1983 زیږیز کال کې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو ښځینه سرتیرو حال په اړه کتاب لیکلی و. سویتلانا الکسیویچ د پخواني شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی و. او ایران وایي راتلونکې اونۍ د فرانکفورت له کتابي میلې پریکون یا بایکاټ کوي، ځکه چې منتظمینو لیکوال سلمان رشدي د میلمه ویناوال په توګه وربللی دی. د ایران فرهنګ یا کلچر وزارت نن پر خپل وبپاڼه وویل په اسلامي نړۍ کې له رشدي کرکه کیږي، ځکه چې د اسلام د سپکاوي کتابونه یې لیکلي دي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. ریاض موساخیل د کرنسیو یا د اسعارو له بیو او د موسم له حال سره.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د زنی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپیا سلويخ پیسې غستی کیږي او په 1.40 روپیا 15 شپېته پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.55 روپیا لسټیا پیسې او 1.1 شپېته روپیا شپېته پیسې. یو یورو په 1.12 روپیا او 1.12 روپیا 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیا شپېته پیسې او په 20 روپیا 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیا 10 پیسې او په 30 روپیه 15 سلويخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپیه 1 شپېته پیسې او یو روپیه 3 شپېته پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 216 اغستې کیږي او 240 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم 1.5 او کم 10 درجې، پیښور او بنو کې د 15.5 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
پرزونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل او د موسم حال او د کرنټرو بای درته زمونږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کولې. د مشال ریډیو د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی ایټمی پروګرام پرم نه دی. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه به ټول ګوندی د سیاسي غونډه راغواړي.
پاتو مشران چې کوم دي هدي به خامخا شامل شي، نو په دې به مونږ ان شاء الله ډېر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښی راوړو.
په بنو کې پولیس ایسوی اقلیتونو ته ویلي دي ستاسو د عبادت خانې حفاظت نشو کولای.
چې دای سپورټي مشتا نشي روکوای داس په چار وکړو او دا خبره ده نه کوچ میز دینه چرچ بندالي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د یوې تحریک التواء لاره غوښتنه شوې ده چې پښتانه دي د ملک نور برخو نه به دخل کول بند کړل شي.
څو ماده د انساني حقوق کې د پاکستان د عین ماده ماته اجازه راکړي چې هر پښتون په لاهور کې، په کراچي کې، په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار، د ژوند، د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. ورته د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. پاکستان وای موږ د امریکا په ګډون هغه ټولو هیوادونو سره د پرم نه مقصدونو لپاره د جوهري توانایي د مرستو لاسنامه غواړو چې دغه صلاحیت لري. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویان د زیارت پر ورځ د معمول غونډې ته د خطاب دوران وکړه. په دغه اړه نور تفصیل د اسلام آباد ریاض مسخیل راکړي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وویل چې پاکستان د پرم نه مقصدونو لپاره د جوهري توانایي د استعمال په حق کې دی او غواړي چې ورسره د غلړ کې مرستي وشي.
تر څو چې د سیول نیوکلیر معاهده خبره ده، نو موږ تل دا ویلي دي چې د امنیتي مقصدونو لپاره د جوهري توانایي په ګډون دی د غلړ کې د هیڅ سره امتیازي سلوک ونه شي. پاکستان د توانایي د کمی سره مخ دی او د دې کمی پوره کولو لپاره پخپله هم د جوهري توانایي استعمال کوي او د لړکی د نړیوالې رولینا هم مرستي غواړي. د امریکا په ګډون هغه ټول ملکونه چې دا ټکنالوژي لري
د زیاته کړه چې د لړکی د امریکا سره د ستراتیژیکي مذاکراتو تر لاندې خبرې روانې دي او دغه سلسله کې روان کال جون میاشت کې واشنگټن کې د دواړو ملکونو غونډه هم شوې وه چې پکې د پاکستانی پلاوي مشري خارجه سکتر کوله. د افغانستان په حق لاده یو تپوس په جواب کې قاضی خلیل الله وی پاکستان افغانستان دورونه ملکونه دي او پاکستان به د افغانستان امن او کلاری کې مثبت کردار جاری ساتي.
هماري کمټمنټ ہے
موږ افغانستان ته ژمن یو. زموږ افغانستان سره دا لوز دی چې په هر څنګه کې به د هغوی پوره پوره مرسته کوو او مخکې مو هم مرسته کړې ده. تاسو ته پته ده چې د تیرو دیرشو کالو راځي د دیرش لکو نه زیات افغانان پاکستان کې میشتي او دا د پاکستان لخوا د رورولې یو پیغام دی. وزیر اعظم د کابل د دورې پر حال دا ژمنه کړې ده چې د پاکستان خوره به د افغانستان په ضد نه استعمالېږي او موږ په هغه ولاړ یو. د افغانستان امن د لپاره پاکستان د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل کې مرسته کړې ده او کارتون کې هم دواړه غاړې مذاکراتو ته تیاریږي، نو موږ هم مرسته کولو ته تیار یو.
قاضی خلیل الله زیاته کړه چې پاکستان د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد بحالې کوشش کوي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
دغه ټول خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي، نو موږ سره د ټویټر او فیسبوک د لارې ملګری شي. تاسو ته څنګه معلومه ده، د قبایلي سیمو پارلماني غړو په قومي اسمبلی کې د آئینی بدلون لپاره یو بل وړاندې کړی دی. په دې باندې به لا پتن لګي چې کله به په دې بحث کېږي، خو د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په د قبایلي سیمو د ستونزو په اړه او د حیثیت په اړه یو ټولګندیزه غونډه راغواړي. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج دهیر نه اورو.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټ سیاسي اتحاد سکتر نثار مومند وی چې د لړکی د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې په پیښور کې د شورو په مازیګر یو غونډه وشوه چې پکې د ټول ګوندی سي غونډې را بللو فیصله وکړې شو. د کومې نیټه چې با یو سور ځکی اعلان کړې شي، نو موړي په دې اړه وی
زمونږ ټینګو په دې سلسله باندې روان دي او په دې زمونږ غوړم روان دي. دا موږ ډېر زور په دې سلسله باندې د ټولو پاټو اتشي راغو او دا مون فیصله هم کړی دا ډیر زر چې پاغي کې بعد د ټولو پاتو مشران شرکت دغه ټول مشران دې پکې شامل شي. د پاتو مشران چې کوم دي هغه پکې خامخا شامل شي، نو په دې به مونږ ان شاء الله ډیر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښی راوړو. په دې چې مونږ موقف د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی، او هغه دا دی مونږ چې مونږ د پښتونخوا عیسی وو، مونږ پښتون پاکستان کېدل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاټا کونسل خبره شته، نیخ په نیغه سیاسي ګوندونه دې باندې رسېدلي دي. د بعضې یو سیاسي نیم جماعت تحفظات شته. مونږ داغه د پاره چې دینو جرګزو اغوی مطمئن کو او په دې خبره باندې باغوی ځان سره راضی کو.
د پاکستان ته زیاکاران د دې غونډه په اړه سوای کله چې مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو ته زیاکار ډاکټر خادم حسین نو پختل نو هغه وې
ما خلله چې د غونډه په حواله خو یو خبره ده چې د ریاست یا د ریاستي استابلیشمنت باندې د فشار وړلو د پاره خو یو خبره کیدی شي د غونډه په شکل کې کیدی شي د سیول سماج تنظیمونو په شکل کې کیدی شي د میډیا په ذریعہ کې دي شي او په مختلفو شکلونو کې دا روان هم دي. خو د دې لپاره چې کومه مهمه خبره ده دا چې د پاکستان استابلیشمنت د فاټا په حواله د انتظامی پیوستون د سیاسي پیوستون کوم انتظام دی اغل کا مروج کول دا دومره مهمه خبره دي چې د سره چونکی خارجه پالیسی هم په یو شکل کې تړلې ده او خارجه پالیسی پاکستان کې څوک جوړي هغه معلوم خلک دي معلومه اداره ده خو فیصله به هرحال چې چا په لاس کې ده نو پکار ده چې ازي فیصله وکړي.
یو بل ته قبایلی چارو ته ځیکار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو تا وی چې د فټا د مسلو د حل لپاره دا کیس مغونډي ډېری ګټوري ثابتيږي.
په کار خو ډېر سدي چې حکومت کې او وخت راغلی دی چې یو سل 15 کال او شو هغه قانون چې هغه پیغام کې تور قانون وي دا هغه د لاندې چې د فټا خلک ژوند کوي نو د جمهوریت په دې دور کې د هغه تور دور خاتمه په کار ده. د افتخار د ختمې دوه لپاره یقینا چې کوټلې ګامونه اغستل په کار دي کم چې د حکومت کار دی خو فرض کا هغه نه کوي نو د هغه لپاره دا کیس محل زل چې دی بنظم په خیال باندې دا پازیټیو ګام دې په یو مثبت ګام دې په دغه اړه باندې تاسو ګوره اوس د جمهوریت دور دې د یو وشتمه صدای خبره موږ کوو اول تکي اوسه پورې کم دینو د FCR خبرې دا یقینا چې یو داسې خبره ده چې سړی چرته په انټرنیشنل فورم باندې ډیپند کولې نشي.
د ذکر دا لدی وړاندې جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل ګوند هم د قبایلی سیمو په مسلو باندې ټول ګوندی غونډه رابللې دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اردن کوم د قبایلی سیمو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال د هغه بل ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني استادو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع شوی دی. دغو قبایلیانو غوښتنه کوله چې فاټا دې د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځول شي. نور تفصیل سلام محسود.
د سلورم پورز د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د سویلی پښتونخوا سره لګیدل یو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلی کې قبایلی نمائندګانو د قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم آئینی بل داخل کړای دی. دوی ټول د دغې بل د حمایت اعلان کوي. په مطبوعاتي غونډه کې شامل ځنې قبایلون په دغه موقع مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجہ غدل
ایمنم امیر محمد ہے مسجد یم میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے دے میجا پارلیمنٹریان چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پ حق شے چ میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے عین وقت رو ود اگنا رو وزی دے خیبر پختونخوا ہے ساتھ میجا فاٹا جڑا کو
لگ زدا بیٹھنا ہے اور زڑ مودا غواڑی چ دا کالا قانون چ کم دا دا مڑنا ہٹاو کی ہمڑا دا فاٹا سیم چ کم دا دا خیبر پختونخوا دا
ایمانوم عبداللہ ننگیال بیٹنائے دا مجا طول ولس واڑو چھ مردی با پشتن خواش زمسو او مجا ایف سی آر یا تور قانون گنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون گنو
خواز وزیر جنوبی وزیرستان میں تعلق دائیں میز غنڈ قبیل دا غوڑی چھ میز دا دے کے بی کیسر ازم شی
دا محمد نور وزیر ایڈوکیٹ خبر کوم میز دے پشتانی دے وحدت خبر کی چھ پشتن یوشی دے میز پسی نکے چھ کم خانزار شخت آئی دے دا غستل غوڑی بیا کاغام وی په شاریکا وته راوی کا خوشی وی په شاریکا وته راوی
همونوم خانواله ده سابقه ایڈیشن ایڈوکیټ جرنل دلن چتورا کا سار غلی وی دا قبایلی عوام مشهورون سټوډنټون جرنالیز مختلف په پښه ملګری مل دا ډاکټر ګاډین وک
دا ملګری غون په دا متفق دي دا غوړي چې قبایلی علاقہ دا په پختون خواشه زم
همونوم سردار جمال الدین دنن چې کیم پرس کانفرنس وو شه په داشه د شمالي او د جنوبي د رازیندا لکه مروت جندولا د ټول اف ار د ټول سره پر شامل وی او ډیر کامیاب بورډر موثر ډیر مزدور پرس کانفرنس وو دغه غټه مطالبه دا و چې پټه دا په کې پیکیش زمشي
د مطبوعاتي غونډې نه د ورسته کابلیانو لاند شنتا لاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېنی چې څوک د دغه بل مخالفت کوي او کابلیون یو ځل بیا د یو وشتمې پړې نه د اولسمې پړې د کانی دور تا ور تمبوي. سیلاب ماسود مرشال ریډیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو مومندو قبایلی سیمه ته د مومندو د انبار تحصیل اوسیدونکو او پولیټیکل انتظامی ترمنځ د دغه سیمه د تعلیم صحت او نور ستونزو د هواره لپاره یو جرګه وشوه. پر دې مهال د سیمه ولس پر حکومت غږ وکړ چې په یاد سیمه کې په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران خپل دنده نه ترسره کوي. په دې اړه نور حال د خبریال شانواز ترکسینه.
د محمد جنسی انبار تحصیل چې ولسی د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د نشوالي لوج ګیلي کوي او وای چې په تیرو خراب حالاتو کې د دغه سیمه ولس د ترهګرۍ مقابله په قامي توګه کړې و او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه لورانکارو پاکه کړې و، خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرستې نه دی کړې.
سرور ملک تحصیل انبار نه خلی مې کوتا طرف نوم دی. موږ په تحصیل انبار کې څلور هسپتالونه دي. په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلی ده او په هغه کې ول ډاکټران نشته. د حکومت خرچه موږ په موږ ته هیڅ پیدا نشته.
او په تیر وختونو کې هم د دې سیمه اوسیدونکو یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قامی سیملې غړی پاتې شوی. حافظ رشید احمد وای چې هغه په خپل وخت کې څو منصوبې شروع کړې وي چې ورستو بیا حکومتي غړي سرته ونه رسولي.
د موسی کاله های سکول دی زما د سینیټر دوران او دغه وخت کې هغه منظور کړو. زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی. د بادا مرغ استادان ورل نه راځي. دغه رنګ د حد کور سکول چې هغه مډل شو هغه هم دغه رنګ لا فعال نه دی. خبره باندې د دهشتګردۍ خبره ده. نو دهشتګردۍ دلته راغلې و دې کې هیڅ شک نشته دی، خو زمونږ ملکانانو او زمونږ نوجوانانو زمونږ ظلمو د انبار په کال کې دننه دننه یا یو نیم کال کې دننه دننه هغه ډېر زر هغه ستونزې ختم شولې.
د انبار د سیمو اوسیدونکي نه یوازې تعلیم صحت اوبو او دا شان نور مشکلات لري، بلکې له ټولو لوی ستونزې د سرکونو د نشوالي هم ده.
ملک محمد صادق نوم می دی او د انبار د بټمنی اوسیدونکي ما چې سرکم موږ ته ضرورت دی، د سکول موږ ته ضرورت دی، د هسپتال موږ ته ضرورت ته تزمنګ علاقه غربت سره شامل لا خواز دی خپل مشران او افسران ته کو چې موږ ته دا ضرورتونه پوره کړي او د کونډي او د رنډي اخ موږ تخپل خپل وطن کې او خپل خاورې کې ملاو شي.
د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نه می او پختل چې کوم موجوده سکولونو کې استادان او پروختونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، نو په ځدی حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي؟
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی هغه هم د دې خورې خلک دی، باید چې دی هم پاغه کې خپل کردار ادا کړي او د خلکو نه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زمونږ د خورې د بچو ته یا زمونږ د خلکو د ستونزو ته نه ګورئ او خپل ډیوټي خپل فرایز نه سرته رسوئ. دې باندې به بالکل اکشن اخیستلی کیږي. کم خلک چې دا هغه یو عادت جوړ کړی دی چې په کله به راځي او کله به نه راځي دا به بالکل نه.
ولس وای چې ډېره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغوی د حکومتي رټ تسلیم کړي، ولې چې کله هغوی حکومتي عملداري ومنله نو اوس ورسره مرستې نه کوي چې له وجې ماشومان بې تعلیمه، مریضان بې علاجه او سیمه پسماند پاتې شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د جمهوریت خبرونه ارونه تاسو د پاره زموږ همکار پامیر ساحل برابرۍ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په بنو کې میشته عیسائی مذهب پیروکاران وای چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت د خپل ساتنه په خپل وکړي او که داسې نشي کولی نو کلیسا یا عبادت ځای به یې ور وتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمواري ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وهي حکومت باید د هغوی پر ضد ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د عمر درازنه.
زلا بنو کې میشتا عیسائی اقلیت وای د بنو پولیسو حکم ورکړې چې د خپل عبادت خانه چرچ کې د عبادت پر مهال سیکیورټی یا تحفظ ځان لا پخپلا بندوبست وکړي کنی ورنبا چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نعیم مشال ریډیو ته وویل
قاضی صاحب ته وویل چې میشتا سیکیورټی څه بندوبست وکړي کنه د ڈی ایس پی ته وایي چې تاسو خپل کسانو درایې کیمرې دی څو چې چار کیمرې ولګایې مس چار بجائے آٹھ کیمرے اتنا لگا وہ لے دی اخل بارہ تیرہ کسون مس درے سیکورٹی دے پرا درے ایک نمبر مس تا دگا وے چے تا سوال چار چھ مس سیل کائی
ظفر اقبال وائی ہر چاتا د خپل مذہب پورا آزادی حاصل ادا او کا تحفظ نشی ور کولے نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دے ورتا نہ وائی
چے د سیکورٹی مس تا نشی رو کا وائی دس پو چار وو کو او دا خبر دا نہ کو چ مس دینا چرچ بندا گی چرچ باندې والا هر سړی ته د خپل مذهب ازادي شته ده.
وسیم ایاز چډای سیز اف پېښور چرچ اف پاکستان لاړه بنو چرچ کې د یو نیم کال نه پادری خدمت تر سره کوي وایي د چرچ بندولو خبره مذهبي انتشار خوروي او دولت د یاد ڈی ایس پی پر خلاف ګام واخلي.
دا خبره مکو چې سب چرچ سی زه په هړ کې ګم دې پاسې د ماسک پټ مې سره پرمتی ته اف دې نه لاړ شي.
په دې اړه مو چې کله د بنو پولیسو مشر دفتر په نمبر تماس ونیو نو د نوموړي سره په خبرو کولو کې بریالی نه شو. بنو کې موجود عیسائی ټولنه وایي دوی به په هر صورت تحفظ غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان اسمبلی کې د نه پورز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړو په ملاتړ تحریکي التوا وړاندې کړ چې پکې یې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پرېکړې په سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا شپږ سوه پښتنو کاروبارونه تړل شوي. د نصر الله زیری سره زموږ همکار خدای نور ناصر هم په دغه موضوع خبرې کړي. نوموړی وایي
نن دا زموږ د دې صوبې د پښتون بلوز د ایالتي اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمایندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي له تیرو اویا کالو راهیسې اتیا کالو راهیسې چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی. نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سر باسي ډوډیار سره پښتانه باسي پښپړ سو د قانون سیل کړی دي.
تاسو د معلوماتو مطابق ولی سیل کړی دي ولی باسي
ولا خبره دا ده چې دی وای پښتون دهشتګر دی؟ نه غلطه خبره ده. پښتون د دې ملک شاری دی. د پښتنو په دې پاکستان کې یو لک پنځه پنځو زره مربع کیلومتر مځکه ده. لہذا زه د پاکستان د یو شهري په حیثیت پاکستان آئین داغه څو ماده د انساني حقوق کې د پاکستان د آئین ماده ما ته اجازه راکړي چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
په پنجاب کې او سند کې په کراچي کې الته هم پښتانه د دې نیشنل اکشن پلان تر راتګ وروسته ته نیول کیږي د پولیسو لخوا په هغه باندې متاسف شوی
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما در ټول چې د دې ملک باشنده یم تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري. لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري دلته پنجابۍ موسی هندستاني مهاجر موسی کشمیریان موسی زم دا حق لرم چې په پنجاب کې په لاهور کې په کراچي کې په فیصل آباد کې په کشمیر کې کاروبار وکم. دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي جیلو ته اچي او تنګي د شناخت کارت په نامه باندې
نصر الله زیره صاحب اخیری پرتنه مې دا وغدا چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې په سند کې په کشمیر کې د هغوی پرزت باندې قرار دیدونه او تحریک التوا وړاندې کړي خو خپل په بلوچستان کې په کوټه کې په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا د بنشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي وایي ته د تشک په سترګه قتل کیږي ستاسو حکومت په دې پرزت باندې دلته
ګوره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دي ایف سی د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده موږ هغوی ته ویلي دي چې وروره کم سړی شکمنې چار څوک دی چې هغه په یو د هغه خلاف ایف آی آر سوی دی هغه په یو بد کې ملوث دی هغه کولی شي چار څوک هغه ونیسي لیکن یو پښتون یو غریب سړی یو د ژیرې والا یو هغه سړی چې پګړۍ یې تړلې وي ته هغه تنګه یې دا ناروا ده موږ به دا رکاوو
د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پښتونخوا کې په نیمه بجې کې دونکو دی کابل کې 15 دی او د پراګ په سټوډیو کې 2:30 بجې پامیر ساحل د خبرونو د لنډی سره
پاکستان وایي د اټومي توانایي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال وکړه د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی البته د دغه ټولګوندیزې غونډې د نیټې اعلان یې نه دی کړی د امریکا ولسمشر باراک اوباما ل خپل افغان سیال او د بی پلوټا د اوبخې د بی پولی ډاکټرانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخنه غوښته ده د اکتوبر پر دریمه په کندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شول چې پکې روغتیایي کارکونکي هم شامل ول یوې برطانوي نه حکومتي ادارې په خپل لنډ رپورټ کې نن داوه وکړه چې تیر کال په اوکراین کې پریوتې ملایشیایي مسافروړونکو الوتکه د روسیې بوک توغندي وشتلې وه د تیر کال د جولای پر 18مه په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 298 کسان وژل شوي ول د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمنونکی زیاتوالی راغلی دی نوموړي دا خبره نن تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماټیک ډول پراخه کړ د نوبل کمیټې نن بیلاروسي خبریالې او لیکوالې سویتلانا الکسیویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی و ایران وایي راتلونکې اونۍ د فرانکفورت له کتابي میلې پریکون یا بایکاټ کوي ځکه چې منتظمینو لیکوال سلمان رشدي د میلمه ویناوال په توګه وربللی دی د ایران فرهنګ یا کلچر وزارت نن پر خپله وبپاڼه وویل په اسلامي نړۍ کې له رشدي کرکه کیږي ځکه چې د اسلام د سپکاوي کتابونه یې لیکلي دي
تازه مشال لیډیو ته غوږی اوس خبرونه مو تاسو د پامیر ساحل نه اوریدو او د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپاڼو ادارې اوس ته سراج ظهیر نه اورو
نن د پیښور نخ پریدون کې د پښتو وحدت ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي افغانستان کې د امریکای لوړپوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې د چې د پاکستان پوز د خ او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپل سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستې دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسیدلی دی او دې لړکی اوس د پیښور په بډه بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوی حمله یادونه هم کړي د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکای د لوړپوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرته لکم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه چې په تیر وختونو کې پخپله امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړي نو کو وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړي دي او دا هغه اپریشن لکه بلا امنیتی صورتحال کې تر ډیره حد خواله هم راغله او ولست سکون سا اغستې ده خو چونکه د پاکستان او افغانستان حالت نیغ په نیغه په یو بل اثر لري نو ځکه د هیواد د ننه امنیتی وزه کې د خواله د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولی په غوره طریقې سره سار وکړي شي او دغلته دورانکارو په تګ راتګ لک نظر وساتلې شي ادریا اخیری کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غوره او مناسب لار د دوانو هیوادونو لوري په حقيقي مانو کې ترهګری خپل ګډ دښمن ګڼل او د ترهګری پر ضد په خپلو کې په خلوص سره یو بل لاسونه ورکول دي. د ترهګری د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو لپاره دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستې سیوا کړي، نو هله به ممکن شي چې لدې منطقې ترهګری ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارېو کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاري تعلیمي ادارې ملک کې د غریبو خلکو د پاره د تعلیم ښه او اسانه ذریعہ ده، خو افسوس چې د تیری اوږدې مودې راهیسې دا ذریعہ د حکومت د توجه نه وتې ده او د دې حالات ورځ په ورځ خرابېږي او د استادانو په ګډون دا سرکاري تعلیمی ادارې د نورو بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. ادارې مخکې لیکي چې د یوې شمیرې تر مخه ټول ملک کې 2000 اسکولونو کې د ماشومانو لپاره د سکولو پاکي اوبه نشته او دې کې تر ټولو خراب حالات سین کې دي، چرته چې 2001 ادارې د پاکو اوبو انتظام نه لري. دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش په نوم استادان، د چت نشټوالی او دغه رنګ نور شکایتونه هم عام دی. اداریا اخر کې لیکي چې مالدار خلک خو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي، خو غریب به څه کوي؟ باید چې حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي، ځکه چې د ملک لویه برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي. نو دا رس دا ماشومان د ملک د راتلونکي دپاره ډیر اهمیت لري او حکومت له دا خلک له پامه وستل نه دي پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي چې د مینا په پیښه کې د پاکستانی حجیانو د وجنې او لا درک کېدو نه پس اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رائے منفی شوې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمبارۍ په اړه د ناټو مشر جنرال جان کیمبل ویلي چې دا یو غلطي وه، په کومه کې چې 22 کسان وژل شوي ول. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبراو، خو تیره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې وو. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژل شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج لتللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورځپاڼې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویژن چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو دې ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړي دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی، خو د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتي توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي او هغه ځکه چې کله پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو، نو بیا هغه سعودي عرب ته جلا وطن شوی و. ورځپاڼه د یوې پاکستانی ورځپاڼې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی وو چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وي، نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډېره د بې انتها څنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منه کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډېر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بې پولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازع غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رودم ګوستا سپامو سی وی نړیواله موضوع تر اگرم د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کندوز کې پر یو روختون د امریکایي الوتکو د برید په مسله خبرې کړي او بخنه غوښتله. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه هڅې زیاتې کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غني سره د ټلیفون له لارې کړي او په ورته وخت کې یې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنګټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست تیر ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نشي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نږدې همکاري کوي. د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د شبي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې پر ورځ وویل د بشري حقوقو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شبي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي
کولای.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ بیا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعال کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 تنه ووژل شول.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل راپور تر راغوم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایشیایي بانک چارواکو سره ملاقات کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل محمد عمران راکړي.
تیر ورځ اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د ایشین انفراستراکچر انویسټمنټ بانک صدر جین لی کوین او د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار د دې خبرې پخلې وکړو چې دغه بانک به د پاکستان دننه د دی امیر باشا ډیم په شمول یو شمیر منصوبو لپاره مرستې کوي. په دې اړه چې کله موږ د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی نو پوښتل نو هغه ویل چې که ایشین انفراستراکچر انویسټمنټ بانک دلته په منصوبو کې مالی مرستې کوي نو باید د دې سارنه هم وشي. داغه په وینا چې دا هم قتل ضروری دي چې د دې ګټه به لری پرتو سیمو ترسي او کنه
دا انفراستراکچر ډیولپمنټ چې دین دې کې پاکار دادا چې د پاکستان کم هغه علاقې دي چې کم روسو پاتې کېږي د بجلی د کمت په وجه باندې نو آیا هغه علاقو ته بجلی رسي او کنه. بل دا انډستری ته څومره د هغې ریشو ده او نان کمرشل نان انډسټریل چې کم یوزر دی هغه ته څومره ریشو ده. دا ټول سیزونه مخې ته ښودل په کار دي. د هغې نه پس په دې باندې خبره کېدی شي دا لون چې دی نو هغه د هغې چې کم دغه دی اماؤنټ دی هغه څومره دی او دا کم کم پروجیکټ لپاره څومره دی او فیزیبیلیټی څه ده.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ته د بهر سرمایه کارانو راوستل د دې هیواد ضرورت دی، ځکه چې د ترهګرۍ له کبله دغه خلک دلته د راتګ نه یریږي او د چینی کمپنیانو راتګ به د پاکستان په معاشي او اقتصادي حالاتو مثبت اغیز پری باسی
زما په خیال سره دا خو یو ډیره ښه خبره ده او کوم زمونږ چې اوس موجوده حالات دي دا غي باندې ډیر ښه اثر پری وځي ځکه چې د انویسټمنت سرمایه کاری ډیر ډیر ضرورت ده او کو پرس کا دا بینک انویسټمنت وکي او خاص کر به انویسټمنت دا غي فوکسي یاری په انفراستراکچر کې وکي او یا په انرژي سېکټر کې وکي او د دې ډیر ډیر ښه ریسپانس اکانومی ته راځي او زموږ کوم معاشي کیانې چې ناغه با د دې سره مضبوطی شي
د یادونه ولدا چې دی امیر باشا ډیم د بنیاد تیګه د تیر حکومت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په 13 اکتوبر کال 2011 کې کې خوده وا کم نه چې به 1500 میگاواټ بجلی پیدا کولې شي خو په دغه منصوبه لا تر دې د مکار نه دی شروع شوه محمد عمران مشال رادیو اسلام آباد د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو لوک شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چا صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه تبلې دوی د لګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجه
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو په یو بل موضوع تر راغړم د پاکستان حکومت د جینکو د ابتدایي زده کړو لپاره د یونیسکو په مرسته یو پروګرام شروع کړی چې مقصد یې هغه لري پرتو سیمو ته رسیدل دي چرته چې مخکې رسیدل ممکن نه وو د دې پروګرام نوم تعلیم د جینکو حق پروګرام دی پاکستان حکومت وایي چې په کال 2013 پورې بعد پاکستان هر ماشوم سکول پورې رسیدل ترلاسه کړی د دې پاړه نور اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان دا راپور
پاکستان کې جنکو د معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمی ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 میلیونه ډالر یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام اغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملالا فند ټرست لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فند ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک دولس مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به مومند سی د بلوچستان جعفر آباد او نصیر آباد د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع د گلگت بلتستان هنسا د اسلام آباد ترنور او نیرول د سند صوبې تر پارکر د پنجاب مسافرګر او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نیلم ویلی او هټیا شامل دي مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نمائنده او ډایریکټر جنرال وبیکی جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادی مقصد دا دی چې د لری پرتی او پسوند سیمو زیات نه زیات جنکه په پرایمری سکولونو کې داخلي کړی شي د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي دا وای دا ونوم ویزر دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي دا یو نوی سیس دی مونږ ته فخر دی او مونږ خوشاله یو چې مونږ به نوی طریقې او نوی حکمت عملی په ذریعہ کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو دا علاقې د ډیری مودې راسي پاتې شوی دي او مونږ دا خودل غواړو چې په دغه لری پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته خو د دې باوجود دا غی لپاره کار کې دی شي د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وقت کے ساتھ ساتھ اپ دیکھیں گے کہ ان قریب
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوی پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی د دې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی وو د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیل حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوششونه پکار دي بلکې ورله فندونه هم مختص کول پکار دي د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي،
د
پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسائی ممکنه شي.
مدرسې اوسنی عصر
دی، مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې وو تر قواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال لريو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنو غړو د یوې احتجاجي ناستې له لارې د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په صوبایي اسمبلی کې د تیرو 2 کالونو په ماشوموالي کې د ودونو د مخنیوي کمبل پروت دی هغه دې زر تر دره په هغې دې قانون سازي وکړل شي. د پېښور نه شبیر احمد جان په دې اړه دا راپور رالېږلی.
دا خیبر پختونخوا مدنی ټولنو په صوبه حکومت باندې تکونه وکړل او ویل چې تیر 2 کالو راسي د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي لپاره چې کمبل پروت دی په هغې باندې هیڅ کاروي لا نه ده شوې. دوی د حکومت نه د غوښتنه وکړه چې دغه بل دې منظور کړي او قانون دې ترې جوړ کړي. دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د مدني ټولنې یو غړی طاهر کلیم مشال لیډو ته وایي دغه احتجاجي ناستې تابع کوونکی قمر ندیم چې د غیر سرکاري تنظیم بلو وینز مشر دی وایي چې د متحده قومونو تازه رپورټ تر مخه په ټول پاکستان کې 20% ودونه داسې دي چې هغه په ماشوموالۍ کې کیږي او دغه رنګ په خیبر پښتونخوا کې دا شمېره د دې نه هم سیوا ده. نو باید حکومت د قانون د لارې د دې مخنیوي وکړي.
هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان رپورټ مطابق د خیبر پښتونخوا په بعضو ډیسټریکټو کې د ماشوموالۍ د واده شرح چې کم دی نو هغه 74% دی. دا یو ډېر های چې کم دی ریشو ده او ډېر تشویشناک دی.
هم په دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د خیبر پښتونخوا د خواجه سره او مشره فرزانه وایي چې کوم عمر د ماشومانو او په خصوصي توګه د جنکو د لوبو او د سبقونو وي نو په دغه عمر کې ودونه ډیر زیاتې دي او باید خلک د دې نه ډډه وکړي.
16 سال 15 سالو جنې چې کوم واده کېږي دا ډېر ظلم دی. حکومت دې د دې په باره کې قانون جوړ کړي چې موږ په خپل خواجه سره مجلس کې کوم عمر جنې ګورم دا هغه واده کېږي یا کوم عمر جنې سره زیاتې کېږي په زور باندې بدې یا د څنګه نو هغه ته زموږ سره په دې باندې ډېر خپه شي چې هغه خپل هوش نه سنبال کړي هغه لا تعلیم نه پوره کړي هغه لا د لوبو هغه ګډاګي هغه نه نه هیر شوي نو د سینې ټول په کار دا ډېر زیاتې دي.
د پامل دا چې دا احتجاج کوونکي مدني ټولنې غړي وایي چې د پاکستان آئین تر مخه چې کوم کس د اتل لسنه کمی هغه ماشوم ګڼل کیږي او باید د واده لپاره هم د 1450 د جنې او د هلک عمر اتل لس کاله کې خودي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورجو خوستا. تیر ورځ ناوخته د خوست سیاسي او پودي چارواکو د یاد ولایت د جیل د امنیتی تدابیرو او د بندیانو د روغتیایي حالت څخه کتنه وکړه. د خوست جیل کې د چارواکو ته بندیانو وویل چې دوی په محبس کې د پام وړ ستونزې نه لري او د محبس مسؤلین یې غوښتنو ته رسیدګي کوي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
پر کندوز د وسوالو طالبانو تر برید او د یاد ولایت د محبس له ماتولو او د سلګونو بندیانو له خوشی کولو وروسته د افغان حکومت چارواکو د محبسونو ساتنی او د امنیتی تدابیرو ښه کولو ته پام ډیر کړی دی. پرون د چهارشنبه ورځې ناوخته مازدیګر په همدې موخه د خوست ملکی او پوځي چارواکو د محبس له امنیتی تدابیرو او د بندیانو د عیاشۍ البسی لکه جامو بسترو روجایو او چپرکټونو د کوټو نظافت همدارنګه د بندیانو د نورو قانوني حقوقو د ورکولو له څرنګوالي کتنه وکړه. په دې کتنه کې که څه هم بندیانو د محبس له وضعیت چارواکو ته رضایت په ډاګه کړ خو تر څنګ یې ځینې وړې ستونزې او غوښتنې یادې کړې چې ځایي مسؤلینو ورسره په نږدې وخت کې د حلولو ژمنې وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي د دې کتنې موخې مشال راډیو ته داسې بیان کړې.
اساسي هدف د دغې لیدنې نه دا و چې مونږ په لومړۍ برخه کې خپله د محبوسینو د وضعیت نه د عیاشۍ نه د البسې نه د هغوی د صحت نه او د ټولو هغه حقونو نه چې هغه د افغانستان نافذه قوانینو دوی ته ورکړي دي د هغوی نه ځان خبر کړو. د دوی نه محبوسین نو واوري دلیل هم په دغه برخه کې کومه جدي ستونزه موجوده نه و. دوهمه موضوع خپل د محبس د امنیتي پوښښ او امنیتي بهبود مسله وه چې دغه برخه کې هم تر ډېره حده تدابیر نیول شوي دي. لله الحمد کومه داسې ستونزه نه ترسره کیږي.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم وویل چې محبس د له پخوانه توجه کړي او د امنیت په برخه کې ستونزې نه لري.
موږ مخکې هم محبس ته څومره چې موږ په وظایفو پورې ارتباط لري توجه کړي ده. بس چون دی پلیسو مربوط تای منگا انشاءالله و تلا ایس ناو که مشکل نرو زکر چه نن ولی سب در طول دی مابوسی دو مجد هم ولی دو امنیتی تدابیر هم ولی دل که ما خاص سون زنشت انشاءالله و تلا طولو تایت منان ورکو چه طول کرنه با دی قانون مطابق مختزی.
دی محبس یو تنبندی پخپلو خبری کول چه دوی دی آدوان وار ستونزی نلری سیاسی مسائل تا با چارواکی رسیدگی که بی خو بندیان و باندی هم خپل هیواد دی نور افغانان پشان گرانده او دی ساتن لپاره بای هر دبل قربانی ورکی.
هر نوع مشکل میگ په افغانستان کې چې لري هغه مسله که خارجي پشرین دي که داخلي دي. مثال هغه د څه په وجود کې کرل لري خو لکه د خوست په مبس کې هیڅ نوع مشکل نشته او نه رمیګ مشکل نه لري. میار وخت او غنونی د خپل خور نه باید پر صورت می خپل کلا کې پوه.
د خوست محبس عامر سمنوال عبدالرحمن صافی د مشال رادیو دې پښتنې په جواب کې چې د افغانستان په شمال کې امنیتی مسایل ته پکتو د خوست محبس د ساتنې په اړه اندېښنه لري او کنه د په جواب کې ول واستوال کوخخ کوي چې محبسونه باندې بریدونه وکي او خپل ملګری ورڅخه آزاد کی. خودوی دا ډول احتمالي بریدونه ته لازم تدابیر لري.
د افغانستان دشمنان مابوسین ته متوجه شي د پدیا اساس معنی چې هغه جنایتکاران چې د افغانستان دورانولو پر آماده کیږي او لګیږي چې افغانستان مکتب ولسوالی ولایت دوران کې نو هغه جنایتکاران په مابوس کې پراته دي او طالبان غواړي چې دغه جنایتکاران د مابوس ته په یو طریقه ووځي ول چې بل لار نه لري. محکمه براد نور کی سانوالی براد نور کی یوال اری مندا په د شتی من جرمن کی وکي انفجار وکي او ما بشین ته فرال لار مسایت
د چارواکو په وینا چې د خوست په محبس کې د ماحال سرور 202 تنه محبوسین یا قیدیان موجود دي چې لدی جملې څخه 300 او باندې محکمه حکم کړي او مطلق بندیان دي او پات 112 کسان توقیفي حالت کې قرار لري چې د سارانوالی حکم ته انتظار باسي. په بندیانو کې درې تنه مرمنې دي چې دیوی موضوع د کور څخه تیخته او دوه نور دي اختطاف یا سړی تختونی په جرم په بند کې دي.
د نجیب الله الوخیل راپور موریدو چې د خوست په محبس کې هیڅ ستونزه نشته. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د پامیر ساحل نه د دې خبرونې د روستي خبرونو لنډی زورو.
پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان د قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی. البته ویلي دي چې د دغې غونډې نیټه به ژر اعلان کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بی پولي ډاکټرانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښتې. د اکتوبر پر 3مه په کندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل ول. یوې برطانوي نه حکومتي ادارې په خپل لنډ رپورټ کې دعوه کړې چې تیر کال په اوکراین کې پریوتې ملاشیایي مسافرونو کې الوتکه د روسیې بوک توغندي ویشتلې وه. د تیر کال د جولای پر 18مه په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 298 کسان وژل شوي ول. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ نن وویل په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمنونکی زیاتوالی راغلی دی. نوموړي دا خبره تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماتیک ډول پراخه کړ. د نوبل کمیټې نن بیلاروسی خبریالې او لیکوالې سویتلانا الکسویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. سویتلانا الکسویچ د پخواني شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی دی. ایران وایي راتلونکي اونۍ د فرانکفورت له کتابي میلې پریکون یا بایکاټ کوي ځکه چې منتظمینو لیکوال سلمان رشدي د میلمه ویناوال په توګه وربللی دی. د ایران فرهنګ یا کلچر وزارت نن پر خپله وبپاڼه وویل په اسلامي نړۍ کې له رشدي کرکه کیږي ځکه چې د اسلام د سپکاوي کتابونه یې لیکلي دي.
اوریدونکو د مشال لیډیو د نن د نهه ساعته خپرونو د دې وروستۍ خبرې ګړی وختم په دې ځای سرته رسي. ما مجید بابر د خبرونو ویان په امیر ساحل او زموږ تکنیکي همکار جاناتن رامریستا اوس اجازه راکړي. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیور ریډیو اورئ. خاط آباد او بریالي اوسئ.